ستل دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډیره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې UNDP یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړي. UNDP پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتې دو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړي، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید 19 د ټیسټ نتیجه یې مثبته راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوي لیدنې لغوه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه امیر احمد سپای کوي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې نړیوال غواړي وګوري چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي که نه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
بشری حقونو ته د درناوي او لترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویس د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له کتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي ویني چې آیا طالبان د تروریزم، د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړي دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساری د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له وزرو زیاتو تدریسي او اداري بستونو ته د کسانو د استخدام اعلان کړی. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د آزاد سیالۍ لپاره په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د خونکو د پنځم او شپږم تر وزره زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نومانی د سې شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ لارې په شلو ولایتونو کې د خونکو پنځم او شپږم 2200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي چې په دې کې 2003 ته د ښځو او 5100 بستونه د نارینه وو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نومانی ویل دغه بسونه د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ریاست د مسولینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1914 بستون لپاره ازموینه اخیستل شوی و چې د استخدام عملی چارې پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت پاړه اندېښنې لري. لډلی د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو لتر وسه انجنونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه دا ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمينه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار اس و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکونکو له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتنی معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر خونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 دره خونکو شته چې 2,000 زره یې ښځې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیلمن دی چې د فوټبال ملي لوبډله به نن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله کوي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډیرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبه پر ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خپرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې په لاسونو کې زولنې پرتې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په خپلو ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوی. حقیقی د افغانی جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډی ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د بشري حقونو د بنسټونو پراخ انتقادونه یې پارولې دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د مؤظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو بیرته هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویان احمد الله وسیق تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
خغلی وسیق دا سرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون هیواد ته د افغانستان د برښنا شرکت د پخوانی رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب ځانګړی کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یوه کمپ ته په اور اچولو تورن و هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي، خو چارواکي وایي چې عمرونه یې اتلس کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې په ایرو بدل شو له 13 کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې، خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال بند د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2021 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلور نور افغان کډوال په لیسبوس کې په ورانکاریو د لاس لرلو په تور محکوم کړي وو او هر یو ته یې د لس کاله بند سزاوې اورولې وې.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. د خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي چې 11 نارینه او یوه میرمن چې د مخدرو موادو او قتل په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د ایران له بلوڅ اقلیت سره تړلي کسان دي. له دې 12 کسانو څخه شپږ کسان د مخدرو موادو په اړوندو قضیو او پاتې شپږ د قتل په اړوندو قضیو کې د ګډون په تړاو محکوم شوی دی. د ایران کورنۍ او رسنیو د دې اعدامونو په اړه قطعا راپور نه دی ورکړی. په دې ډله کې یوه میرمن چې بشپړ نوم یې نه دی ښودل شوی او یوازې په تخلص یا په کورنۍ نوم ګرګیچ یاده شوې ده. دا میرمن د خپل میړه د وژنې په تور محکومه پیژندل شوی او اعدام شوی ده. او سم د اوکراین پر لور، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډیر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته په سفر کې د اوکراین د غلو صادراتو په وړاندې پر موجوده خنډونو خبرې کوي. له ترکیې چارواکو سره د ښاغلي لاوروف د خبرو یوه مهمه موضوع هم پر دې څرخي چې د اوکراین د غلو صادراتو لپاره د کښتیو یو خوندي دهلیز پرانستل شي. ترکیه وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له بندرونو چې په اوس وخت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې تړلې دي د بار وړونکو کښتیو د کاروانونو امنیت خوندي کوي. په عین حال کې د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار ویلي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په چاره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د ترکیې د اناډولي دولتي خبري آژانس د ښاغلي آکار دغه څرګندونې مخکې له دې چې سرګی لاوروف ترکیې ته ورسیږي خبرې کړې دي. روسیې د فبروري له 14 رئیس چې پر اوکراین یرغل کړی دی د دې هیواد د سواحلو پر ډېرې برخې ولکه ټینګه کړې او د روسیې جنګي کښتۍ تور سمندرګۍ او آزوف سمندرګۍ کنټرولوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې خپل ساری د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یې ویلي چې موسکو چمتو دی چې له انقرې سره د اوبو له لارې د انتقالاتو د بیرته پیلېدو په چاره کې همکاري وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې په آزوف سمندرګي کې د اوکراین دوه مهم بندرونه چې روسي ځواکونه نیولي د غلو د انتقال د بهیر پیلېدو ته چمتو دي. خو هغه زیاته کړې چې کیف باید د کښتیو په لارو کې ښودل شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد لرې کړي چې صادرات بیرته پیل شي.
په سیمه کې د اوکراین مهم د اډیسه بندر هم تر اوسه تړلای دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د بندرونو له لارې د غنمو او نورو موادو صادرات بند شوي چې ورسره په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت خطر او د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسېدو. په پاتې خبرونه کې احمد شیبر د ازادۍ راډیو ځنګړی ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیو مجله اوروي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نشتو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته ننداری وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مورا شخوالی
تصویر موږ خشیر لرو څنګه په تعریف کې ده. موږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه تعریف کړای نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک سي
په یوه باندې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی 15 ساعته مې پرې لګولي.
په دې خبرونه کې مولا داس پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رب سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د جبرو پترس کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې ورسله شاوخوا درینې مو میاشتو یو تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوسییټډ پریس اژانس د دې تیاتر د ودانی ویډیو له بهره اخیستل چې مخې ته د شګو قطار بوري پرتی دي. اعلان ته یو سره شزلې وسړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک تاسو فکر کوي چې ځوانان تللې دي جګړه تاوده ده. تا به تر دې سیمه را رسیدلې خدام ګړی قراری ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوري فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تملک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروری ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخ ته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروس د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعره رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل خوسته راپورت لري.
د خوست شغزایت پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعره موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوونکي داوود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپل ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مختل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې بدای خپل درد ول سره شریکوي.
خوستا شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
مشاعرو که غږی ګوډی ری ګټی کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا او تی په یو اړی کوي، اتی په لویږي، یو بل تر منځ خواخوږی زیاتیږي. البته که مشاعره په خپل حال مشاعره پات شي نه سکا دي شعر د پاروي، نو بیا خو ډیری ګټی کوي کنه. او وختنه مې هم دا د پرهنګي مسولونو نه چې شعر نه نور توقع نه کوي، یوازینه ادبیات او شاعرانه غو محل جوړ کړي دي شعر دی پار.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼ خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د نور شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر ګل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې ک:
یو توی چې پزړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته ملاله کړې، د زړه د زخم وینو ته می صبر کسا کې خوا، زایې نشوي جانانا شکر تا ته ملاله کړې، ځواني را باندې تیر شوې خدا سره پوي نشو چې څنګه رنا لاړی چا کولا ته ملاله کړې، اے عمره تر دې عمره دې کتګې د دې دن کړم، زه هم نه چا کم نوم، ما وفات مې لاړای کړې.
په مشاعره کې د هر کله پشان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ:
مو ته نیکه په مشنتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره، په غل نه بغراز نه وهې، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چا په تدو بیا د وهم په د سایکل نه بغراز نه وهې، یوه خیره چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاګل نه بغراز نه وهې. جوهره ته ماته معلوم یې چې خبر و سره، خدا در کوم کو پچور غل نه بغراز نه وهې.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزل او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ:
د خدای لمو مزار شمع چې نه یې را کولې، نو ولې 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 نو ولې زوپتا
شعر څرنګوي. دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي، خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مله شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا د یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي. چې نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسو ولې موږ ښه شعر نه لرو. څنګه په تعریف کې ده مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي، نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې موږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف او راخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده، نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت پکې وي.
تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوې لارې نوې زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی، لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا پخپله نه وای نشو؟
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شعر کې ده، مثلا د انسان عواطف دي او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي، خو کله چې دا احساسات مونږ په ناصر کې بیانو، په ورځنۍ خبرو کې به مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانو، کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا مونږ غره تنګي کې او چاته زنګ وو، دا زنګ وهل ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته، مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوم، یا یو چا سره کینه کړې ده، دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. ته شاعر وظیفه همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته، خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده، اوسنی شعر چې ده که احساسات یو غنو امدا خبره پاکستان نالج ته یو سړی نه لیدل د چکړې نه خوشیر شیر ته ده، یو سړی د مثلا ویرې ده راي، خو دغه ویره ته تمه مناکس کړی نه ده، داسې مناکس کړی لکه څوک چې په ټلیفون کې چاته یو پیغام رسې یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرت فراست تعریف هر وخت ماستر ګوت دریشي، هغه وای شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوئ چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره، مونږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو، مونږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه مونږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا مونږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې ورور تل
فکر نه کوي. چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بلته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړئ؟ یو څانګه ده د ګلابو یا د ریتی مثلا سری پانی دی بیابان په مل کې د شمال موج وی حرکت ورکوي، دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوي؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر په کې ورانتقال سي.
کله ناکله سي په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي. فکر نه کوي چې له فکر خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې د لټو شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هغه فکر ده، تجربه دي او استدلال ده او مشاهده دي او دا خبره دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري ده روح دغه بیره دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مال چې مغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه د ما د پاره یو شی ثابت نه ده، مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي و ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي، دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شکت متراخلی خو لوغه هغه د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلی دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته به دی وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې به ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنکړو.
یعنی که چیرې زمونږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامه یې د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زمونږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زمونږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زمونږ شعر د خلکو خواړه ولې ده.
له ښاغلي لهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. له تسیم په نوم د ښاغلي لهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه کې د باران د لام د غږ په څیر تازه دي. پیړې وشوې یار ستا پر شنې لمنې د ګلان هسې تازه دي. اوس هم چې آسمان شین وي یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي، او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي. چېرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کېږي، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږي، مسکۍ شونډې او په اوخ کلم دې سترګې، لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بې موره کبلی غږ مې په غره کې تیږه کېږي، زړه مې نه درنه سپرېږي.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخاو.
زما افغان لورکې بیګاد وستور تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلې دون کوڅکو، تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلم کوڅکی، د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ، ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغان لورکۍ، زما دردیدلې، زما معصومې لورکۍ، ستا تر حیا، ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ. ستا په پوړنې به لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه، سپوږمۍ به غېږه ورکړي، ښکل به یې کړي ستا د پوړنې غبرګې څوکې، د وقار او سپېڅلتوب هدونه. بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي. ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپیدی بستا اوجو ته سر را چیچ کی د سهار لمر به د سپیدو د ګلابی رخسار شکلونه واخلی او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي. اسمان بستا د کتابونو بکس کی ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپید زلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي. دا وخت به تیر سي، دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې. اسمان به وخاندي، اسمان به وخاندي، په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه. ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د پناه غیږته یوسي. بیا به یې باد او باران د پناه غیږته یوسي ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم. زما حوصله ته د درد څلیکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه، اروا مه ځوروه. زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې. ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهرشان د تاجه، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غیږې، وارخطا کېږه مه، وارخطا کېږه مه، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله. شمه چې تته سي، لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي. سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي. زما افغانې لورکۍ، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله. وارخطا کېږه مه، تلولۍ کېږه مه، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ور زیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د تیپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي تر سره کړي؟ له شاغلی ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجو پورې، او په ویک اینډ کې مې کار کړی په رخصتیو کې. انو مجبور ان چای ویلی شي چې دا زر پانی ده، چې باندې زر پانی یو زر شپانه سپانه ډکشنری ده. په یوې پانی تقریبا 5-7 ما کار کړی، 5-7 ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مودا جوړول او کار مو پکاو، ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پایلو کې کمپیوټرونه نو او ټایپ ماشين هاته پورتو هم نو، نو دا لومړی په لاس باندې لیکلی و، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول، هغه د ابتدایي و، نو هغه کې سړی نشو کولای چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکنه، بلکې شل شل پاڼې نونس نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا په کمپیوټر به وران شو، بیا په بل فایل سړي لیکل. دا یې ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو، نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته، دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره. نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه، چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای، چا نه پښتنه کوي چې دې لغت ته، چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونو باندې سړی عکسونه اخیستی شي، د بوټو د یو حیوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توزیع کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلی یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي؟ ما متاسفانه دا ډکشنري لا نشته نه دلیدلی.
عکسونه خو پکې نه، دا ځکه د کاپی رایټ موضوع اکثره باید یو خاونه وخت چې اجازه وخت شي، بلکې ما تاسو کې چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکل دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشري کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنري کې و.
نو کله چې ملغاتونه تشریح کړي د دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر پالس مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې 15,000 لغات پکې موجود دي، خو 15,000 تشریحي مثالونه به پکې دي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ځینې کسان پرې باور دي چې کله یو ډکشنری ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنری هم تالیف کړئ؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ، هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی، خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. د لنیګ کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوزي.
تاسو په خپل خبرو کې وویل چې دا ډکشنری مو لمړی پلاس لیکلی دا، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي، لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنری د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنری په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنری دیالس کال کې چې راوتې ده، نو په دې دیالس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني ژبه کې نور نو لغات راوتې دي، کمپیوټر لغات راوتې دي. نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنری تازه کومه لګا ټومه، نو یوازې په دومره وخت کې داسې 300 پاڼې نور ډکشنری غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کالو کې دا د دې ډکشنری نوې بڼه راوځي چې هغه به د 1700 نه تر 1500 مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملک سي څخه مننه. احمد شبریم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. افغانستان کې سیاسي بدلونونو سره پوتیر او صباندې چلويشت کلونو کې په بازارونو کې دوتونه هم بدل شوې دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د شهرونو د شریخ په دوکانونو کې ښخې دي. اوس سندرې منه دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریکې کړم، خو دمګړې مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې لری لری خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامې لپلن تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لزګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت را سره ډېر مزدوران سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ وړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذایقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شریامین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې د پاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانه نه یې را رسوله.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیری خوړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیری خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم، یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې. له ملګرو سره وم، سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلی وي چې مونږه زما په شمول تقریبا ډیرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، یو هوسا ژوند، یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به د هغې سندرو درلود تر ډیره. نو زه تاسو یقین وکړئ چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو د هغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکي یو کار و، ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي. یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اوریدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر صاحب وخت اخلي کنه. هغه غریبانان خو لا په خپله پریشان دي، ځان ته ځای زګې ګوري، له سر سورې ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چې هلته آزاد ژوند وکړی شي.
د دې حلال او حرام خبره البته موجود تاسو خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی؟ کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي. هم دغه دوه رقمه دغه دی، مونږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا په دین کې دې اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغوی لږ دغه دي وایي چې دا که په یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي، او داسې خبرې پکې نه وي چې هغه ډېر د خلک ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي، نو بیا خو دغه دی هېڅ بدیت په دې کې نه شته. او زه به یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوه لرم د لی د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه، استعدادونه، دا فطري دي. دا ماته خدای پاک راکړي، زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی، او زه په دې یقیني یم چې دا څوک هم چې سندره وایي یا هنر کوي، نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي، نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم، او کوشش بس په خپل لیول کومه، په خپل ځای کومه چې دا ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي، دا د خپل ادب، د خپلې موسیقۍ، د هغې په هغه برخه کې وکاروم، یو څه ښه کار وکړی شم که نه. نو اوس په دې کې زه که ګناه او ثواب ته وګورم، خو بیا خو بس په ځای کښېنم او هېڅ ټک په نشم کولی.
د هارون باچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیویي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانیتا په نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل گاونډي ته مخه کړو پاکستان ته. د دې هیواد په ستر شار کراچي کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندرې وایي.
د ایوابي په نوم پاکستاني سندرغاړي چې رب سندرې وایي آنلاین په میلیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچي کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک نه پېژني.
لیاري سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدیسی میں باہر دیر خلق مانا پیجنی، خنن سبا میں زین کسان لکھ دکانداران پیجنی پختن کوی. آیو بھی کلا نہ کلا زد خلق و مخیت تیری گم چه دوی زما سندری آوری خو دوی مانا پیجنی دیر کلا دا سکی گی.
دی حجاب اغوستی وی کلا تور او کلا بل رنگ، یوازی استرگی خکاری چه سندری وای. دوویشت کلنی ایوابی فرانسی خبری آژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګراته ګوري.
انکو یی بولتی هم کې مو خود کو تو دیکھے پہلے.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوی، سچې زه کوم بدی پکې لکه مشوا، زه سندرې وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځی ته نه دتللی، دا وایي چې هر څه په خپل زده کړی دی او له امریکایي رب سندرغاړو اغیزمنه شوی. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې خپرې کړي.
مې ته ګنېګار مې ته غفلت مې دیکھاوي کې مې بوب کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیو غانو سندرې ثبتې خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکو لري. دا وای دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې ورستیو شیبو کې دا اونۍ د شهر په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خبرونه ته را لېشلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړې.
هر کس با چې پورته وکتل شی به پرسته با ولرزی، پر ځمکه با ولوید. دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې، غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. له پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده. هغه مې پر تندي لاس را تیر کړ، تر تورو بریتو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل، په ذهن کې مې په یوه پسې بله بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک له ژیې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګاټ ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویه غبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبر شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپینګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوی لاس افکا مې سترګې ولګېدې. بعد تاثیر را باندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و. نیمایی سیرون خلاصه وای و څه و درته ووایم. ښار ټوله کنډواله و، په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و. کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اوتاق کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې. سګرټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه، دیپلومای لیکرا. کابل می نشی در نفرت په رهبران پیرزو کابل می نشی د نفرت په رهبرانو پیرزو هلته زما استا لومړی ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډ کیسې سره دا خبرونه ران غاړو تر بلې خبرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وی
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم دا امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل وی مور کرم سبا بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل وی